سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنره ما او په دغه یو ساته خبري غړی کې تاسو هر کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره وړاندې کوو د سیرابونو حالوم درکو هوډم به د دې خبرونه د باجوړ د ترخو کلی بې کور کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. پولیس وایي چې وسلوالو په بنو کې د فوج یو پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو یو سرتېری وژلې ده. او د بیجینګ وینا دا چې د چین ولسمشر به روانه میاشت د شلو څخه د زیات حکومتونو مشرانو کوربتوب. د خبرونو تفصیل دا باجوړ د ترخو کلی بې کور کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د باجوړ ډیپټي کمشنر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په ترخو سیمه کې عملیات سرته رسیدلي دي او خلک خپل سیمو ته ستنېدي شي. نن د ترخو او سیرې کلیو خلکو د باجوړ د بیرابیلو برخو څخه خپل کلیو ته ستنېده پیل کړې دي. په دغه اړه یو ځایي مدني فعال ملک ذاکر الله وایي چې ستنېدونکي خلک مرستو ته اړتیا لري.
سرکار د طرف افیشلی نوټیفیکیشن هم جاری شوی چې د توخو خلک او د سیری خلک دی لاړ شي. نو خلک خپه خوشحالی واپس خپل کورونو ته روان دي. څوک نن روان دي، څوک به سبا دي، څوک به بل سبا دي. نو خلک په دې تیاری کې دي چې خلک واپس یې جلد جلد.
د باجوړ په لوی مامند کې د پوځي عملیاتو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوې دي چې ډېری اوس هم د باجوړ په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره پناه اخستې ده. په بلوچستان کې د مسافر لیږدونکي بس او پیک اپ ګاډو ترمنځ په ټکر کې 9 تنه وژل شوي او 2 جوبل شوي دي. د مرستندوی ادارو په وینا په پیښه د اگست په 28مه سهار مهال کراچۍ ته په سیرما وړو کې خار اوتل کې شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې مسافر لیږدونکي بس له کویټ څخه د کراچۍ پر لوري روانو چې له کراچۍ څخه د خوزدار پر لوري له روان پیک اپ ګاډي سره وجنګېده. په بیان کې راغلي دي چې جوبل کسانې د کراچۍ روغتون ته لیږدولي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بلوچستان حکومت په بیان کې د پیښې د پلټنو امر کړی دی. پولیس وایي چې وسلوالو په بنو کې د فوج یو پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو یو سرتېری وژلی دي. د بنو پولیسو استخباراتي چارواکو په وینا پرون د بنو په نورل سیمه کې د ماسخوتن تر لمانځه وروسته شاوخوا 150 وسلوالو د پخواني صوبیدار عطا الله شاه د تختولو هڅه وکړه، خو چې خلکو یې مخه ونیوله نو هغې ډزې شروع کړې. د پولیسو په وینا په دې ډزو کې پخواني صوبیدار وژل شوی او 3 تنه جوبل دي. په همدې حال کې د شمالي وزیرستان د میرامشاه د پولیسو دفتر نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې وسلوالو پرون په میرالی کې د پولیسو د ځانګړي ځواک یا ایلیټ فورس یو سرتېری محمد شعیب په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د یادونه وړ ده چې د امنیت په ځای کولو په اړه د حکومتي اداو باوجود په شمالي وزیرستان او خوښه سیمو کې د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. له تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي حملو شمیر 19 ته رسېدلی دی. تیر کال په دغه ضلع کې په 30 هدفي بریدونو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د چین د بارنو چر وزیر وانګ یی نن په اسلام آباد کې د فوج د مشر جنرال آسم منیر سره لیدلی او ورسره د سیمه ایز امنیت او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د فوج د اړیکو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو خواوو د ستراتیژیکو ملګرتیاو د پیاوړتیا او په سیمه ایزو او نړیوالو فورمونو کې د همغږۍ د زیاتولو لپاره خپل هوډ څرګند کړی دی. او بیجینګ وایي چې د چین ولسمشر به روانه میاشت د روسیې د ولسمشر په ګډون د شلو څخه زیاتو حکومتونو مشرانو کوربتوب وکړي. د چین د بارنو چارو مرستیال وزیر لیو بین نن ویلي دي چې د شنګای همکارۍ سازمان 2 ورځنۍ غونډه بعد ولسمشر شی جین پینګ په مشرۍ د اگست په 1 په تیانجین کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او ملګرو ملتونو د ستر سکرتر انتونیو ګوترس په ګډون د شلو څخه د زیاتو حکومتونو مشران برخه اخلي. د چین د بارنو چارو مرستیال وزیر زیاته کړې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د رابل شو کسانو په ډله کې دي. ټاکل شوی دا چې د ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدلی شئ. د میرمشا بازار د دکاندارانو اتحادیه وایي که حکومت د تاوانونو معاوضه ورنه کړي نو اسلام آباد ته به لاریون کوي. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو له کبله د روغتیا شپېته مرکزونو ته زیان رسېدلی.
درې اسپتالونه داسې دي چې هغې کې لږ زیات زیان شوی دی. باقي ماینر چېرته دیوال پرېوتی چېرته کې اوبه نه نوتې روانې کړي.
او د خیبر انتظامی د تورخم په لاره د بارانونو سیلابونو له کبله په اولس د احتیاط غږ کړی.
بارانونه وشي نو ډېر زیات چېری کنه خوړونه راووځي د هغې په وجه باندې چېری کنه ټریفک په روانۍ کې مشکلات پیدا شي.
د سیمې نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایې د مشال ریډیو سره. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي چارواکي په سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره د هلو ځلو اداوې کوي، په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. په یو تازه پیښه کې وسلوالو په میرالی کې یو پولیس سرتیری وژلی دی. همداراز په بنو کې وسلوالو د فوج یو ریټایرډ صوبیدار په نښه کړی دی. تفصیل نو عمر وزیر په راپور کې.
د پولیسو او استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې بنو نورړ سیمه کې وسلوالو د فوج یو ریټایرډ صوبیدار په ډزو وژلې، درې ځایي کسان یې ژوبل کړي او میرالی کې بیا د پولیسو یو بل اهلکار په هدفي برید کې وژلې. د بنو پولیسو لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی بیان او د غلطه د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د اګست په 28مه د شپې نورړ سیمه کې د یو جماعت نه وسلوالو د فوز نه ریټایرډ شوی صوبیدار عطاالله شاه د تختولو هڅه کوله چې تر دیرشو پورې مخپټي وسلوال ورغلي ول. ځایي خلکو یې مخه ونیوله چې بیا یې ډزې وکړې. صوبیدار یې په موقع وژلې او درې عام کسان په دغه نښته کې ژوبل شوي چې حالت یې مرګونی دی. د بنو نورړ سیمه کې د وروستیو کې فوز او پولیسو وسلوالو ځای د هدفي عملیات هم تیز کړي دي چې وخت په وخت دغلته له وسلوالو سره نښتې کیږي. هم د میرامشاه پولیسو کنټرول روم مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د اګست په 28مه میرالی کې وسلوالو د ایلیټ فورس یو اهلکار محمد شعیب په هدفي برید کې ووژلو او وسلوال وتښتېدل. د وژل شوي اهلکار جنازه د اګست په 28مه په میرامشاه ګورنر کاټیج کې وشوه. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه دی منلې. د اګست په 28مه سهار هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو میرالی بازار نه یو کس اوچت کړی و چې یو ساعت پس یې په ډزو ویشتلی شوی مړې د بازار سره نږدې غورځول شوی و. د اګست په 14مه هم شمالي وزیرستان د تاخیل دیګان سیمه کې ملک عبدالله شاه مخپټو وسلوالو په ډزو وژلی و. نوموړی د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فی مهم غړی حافظ نورالله شاه برور و. او د اګست په 12مه بیا شمالي وزیرستان سرخار میرامشاه کې نامعلومه وسلوالو د زیلی خطیب کاری محمد رومان زوی مفتی فضل رحمان او المسین و رحمان په هدفي برید کې وژلی ول او وسلوال د پیښې وروسته تښتېدلی ول. د اګست په 12مه هم کوز جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د یوې وسلوالې پیښې په ترڅ کې د سیمې یو مخاور دینی عالم مولانا ثناءالله په ډزو وژلی و. او د اګست په 8مه بیا لکی مروتو کې وسلوالو د اف سي ځواک سرتیری او د هغه میرمن په هدفي برید کې وژلی ول. شمالي وزیرستان کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه 19مه پیښه ده او تیر 2024م کال کې دغلته 9 پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، مدینی فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژل شوي ول. د دغه نام نیزه دغلته وخت په وخت ځایي خلکو جرګې، مرکې، ولسی پاسونونه کړي او د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړې. بل طرف پولیس او فوج لخوا هم په وار وار داوی کیږي چې د غلطه د امنیت ټینګښت په مخه یې د وسلوالو زید هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
په داسې حال کې چې د باجوړ ډیپټي کمشنر پرون ماښام د ترخو کلي خلکو ته خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده، نن ګڼ شمېر کورنیو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې. په دغه موضوع زموږ همکار شاهنواز ترکزي د یو ځایي مدني فعال ملک ذاکر الله سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ستنېدو لړۍ څنګه روانه ده. نوموړی وایي،
اصل کې زه تقریبا احساس کې فصل لاړم او څه داسې بدلون خاص نه دی راغلی، بلکې د خلکو کمی او هغه دغه محسوسېدو چې خلک هغه شان نه وو، د خلکو په هغه دغو کې خوشحالي هغه شان نه وو، بازارونه بند وو. نو داسې ډېره تبدیلي نشته، الحمدلله هر څه ټیک دي، اپریشن خو په خپلې طریقه روان دي، بس دغه یو تبدیلي ده چې خلکو کمی دی او نن کډې روانې دي.
تاسو د کډوالو سره لاړو یو کډه خپل یو څه کار مو
من دې کډوالو سره لاړو چې تپوس یو کو خیال یو کې څه حالات دي څه واقعي دي کډوالو سره.
نو څومره تنان د تاسو چتلینو هغه تاسو قافله کې په ګوندغه کې څومره کسانو
یره جی دا چې کزوی منو کډې ډېری زیات روان دي، که تعداد او قافلې په شکل کې هولې دي سر او ډېر زیات تعداد روان دي، په سوالو خلک روان دي واپس خپل خپل طرف او سیرای دي. اصل کې مشران پاتې شوی او حکومت د وینا مطابق ماشومان زنانه او کم سامانونه چې د خلکو قیمتي سامانونه وغه ایستلی هغه واپسی وشو.
اوس چې دلته کله داخلي دل یال تل تاسو هم ورسره وینو، داسې په لارو کې اکثر چې اپریشن وشي عملیات وشي نو بیا هغه انټریانې کېږي بیا داسې یو چک پوسټونه هغه هم کنه هغه نو
داسې قسم هیڅ هم نو چک پوسټونه نشته. د مخکې نه ډېر نارمل دي چک پوسټونه ورسره داسې څه خوراکي سامانونه دالونه شو، لوبیا شو، چاول شو، اوړه شو، غنم اوړه شو، غوړې شو، داسې سامانونه خلکو په خپلو پیسو اخیستل شوي سامانونه په بازارونو کې ځان سره یوړل. د سرکار له طرفه داسې هیڅ قسمه مدد نه شو.
او دغه خلک چې کوم تلل نو ستاسو دغه اجره کې ستاسو په دغه ځای کې چې کله ونو د دې خلکو هغه رجستریشن هم شوی کنه دا هغه د دې رجستریشن نو بس
داسې وایي چې کوم خلک په سرکاري بلډینګونو کې یا سرکاري ودانو کې پاتې کېدل نو هغه رجستریشن شوی دی، د سیول خلکو هم شوی دی. او تیار خوراک براتلو چې کوم چې په سکولونو کې، هسپتالونو کې، ټوبیلونو کې، په کالجونو کې پاتې کېدل هغه له تیار خوراک راغلی. او کوم چې په کورونو کې د خلکو د رشتہ داران سره پاتې کېدل هغه له هیڅ قسمه داسې څه مدد او زندات نه غیره ورکلیشن
کاروانده خو به خراب شي به نو تاسو په خپل وکتل غلطه جوار حکومت ویلو چې 200 کسو میټر کې به جوار غالبا
خلک میټر کې د روډ په 100 میټر کې د سړک نه آر پار د دې خلکو چې کوم جوارو ناغه خراب شي دي د نور د شکر کاروندې ته نقصان نه دی رسېږي. البته حکومت له پکار دي چې دغه کم تاوان چې شوی چې دغه ازاله وکړي او دغه په مت کې وسه مدد وکړي.
هغه ځکه کې چې د سیري او د ترخو خلک روان شو دا غیم د یو څو ساعت تاسو چون کې را واپس شولې نو دا غیم څه داسې امید پیدا شوی چې ځاله کې نه دی لاړل نو به زمنګ مسرورو هغه ټی موټی خلک تلی کنه.
بالکل خلک په دې تیاری کې دی او سرکار د طرف افیشل نوټیفیکیشن هم جاری شوی چې د توخو خلک او د سیري خلک دلر شي نو خلک خپل خوشحالي واپس خپل کورونو ته روان دي. کم چې زمونږ سره پاتې کیږي په کلو کې پاتې کیږي، زمونږ سره په سکولونو کې دي، زمونږ سره دلته په حجرو کې دي، په کورونو کې موږ سره دا غر ورولې لاس ورکړې واغول چې کم موږ ځینې ورکړي نو هغه ټول خلک څوک نن روان دي، څوک په سبا دي، څوک په بل سبا دي. نو خلک په دې تیاری کې دي چې خلک واپس جل جل جل
خو بیا د نور کلو خلک لکه ایراب شو یا پاس چرته دمړو یا نور یاده خو داسې هغه خلک هم داسې تیاری نیسي
نه جی دا غو بالکل څه داسې تیاری نشته. هغه په دې تشویش کې دي چې یاره حکومت به کله داسې افیشلی نوټیفیکیشن جاری کوي یا به اپریشن څومره په جلدی سره وشي چې دا خلک موږ خپل کورونو ته جلد جلد لاړ شو.
د باجوړ یو مدني فعال ذاکر مومند چې زموږ د همکار شاهنواز ترکزي سره خبرې کولې او د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار د دوکانونو او مارکیټونو مالکان وایي د غلطه د کاروباریانو ټولنې اتحادیې یو ځای شوي دي او له حکومت غواړي چې په ضربېزه پوځي عملیاتو کې دوی ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه دې ورکړي. دوی وایي که حکومت غوښتنه نه مني نو تر اسلام آباد پورې به په احتجاج باندې لاس پورې کړي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکان وایي چې دغلته ټول یونین یا اتحادیه یو ځای شوي، حکومت نه شریکه دغلته ضرب عضب عملیاتو کې ورته رسېدلي توانونو معاوضو د ورکړې غوښتنې کړې. دوی وایي چې که حکومت ورته د معاوضو چیکونو ویش پیل نه کړ نو په سخت احتجاج لاس پورې کوي. د تاجرانو په وینا میرامشاه بازار کې ضرب عضب عملیاتو کې سده پاسه شپږ زره دوکانونه له ځمکې سره سم شوي ول، چې نه یوازې دوکانداران مارکیټونو مالکان بلکې د ګاډو بارګینونه پیټرول پمپونه هم ویجاړ شوي ول او د خلکو ګڼ توانونه شوي. د دوکاندارانو کمیټۍ چیرمن ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې د بازار ړنګولو لپاره یې هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی یې پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان د ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په دوی وخت تیروي. ټولو اتحادیه پریکړه کړې چې نور ورته د توانونو ویش پیل نه کړي نو په سخت احتجاج لاس پورې کوي.
میږه چې سمره نقصان شوی وي دغه ځنې ځنې ته یونین جوړ کړی وو، هغه مارکیټه ولادي، کده بازارې ولادي، کده فامپه ولادي، کده برګنه ولادي، کده کېره ولادي، میږه په شریکه یونین جوړ کړلو. کچېرې حکومت د امیش په خبره باندې عمل وکړلو میشته چار شری کړلا خو صحیح شولا، کچېرې میشته چار شری نه کړلا بیا میږه د احتجاج او ایدیز نه ونسه د اسلام آباد بریږي کی دغه میږه شتام سره لیکلای دا چې دا احتجاج وی اغه په وخت پری وی چې سه پرې میشته سه خپل او سمره نقصان نشوي دا نقصان میشته ملاو نه وی دا احتجاج وی وی.
دکانداران وای چې یو نیم ارب روپے تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته جاری کړي خو دا دوی په وینا انتظامیه فوز او نورې متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو پیکالو نه تیر کړل، ورته خپل منظورې شوې پیسې نه ورکوي. د میرامشاه بازار دوکاندارانو اتحادیه یو بلغړې مدواز وایي چې حکومت دې نور خپل معاوضې ورکړي، غنی په سخت احتجاج مجبور شوي.
مش ټیم قدم چې خولي دا زستی میج مجبوری دې مجبوری دې واجبې خولي، ویل چې خال دمر مجبور دی چې پاسپټالی نشي بیمارون پروت دی، د سوزې طریقا نوی دې ریغ رنځیر طریقا نوی، مش چې کیم قدم خولي نه راځستی میج مجبور شولې ډېر دروځه ډېر داړه مو وټا کاول ډېر سول سینا ته مو وکړ خو دې میج اوس اچا ونار ود اے فنرا پټانا باقی دولې دې سی میج صبر تا ممدای سول کی دا اپیل کی ادارې ته چې دا کیم دې میج شاید نه را میش تا خپل شای ملاوی شي کملاو نشو مجبورې د واجناو میش دا قدم خولي بل چې د خال سره هیڅ طریقه غنښتا وګا ثبوته خپادي.
ضرب عضب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوی ول، چې دا واپسې پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثره خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د دوکاندارانو د ستونزو ورته احساس دی، په وار وار یې د متعلقه ادارو چارواکو نه غوښتنه کړې چې د دوکاندارانو د مرستو پیسې جاری شي. د بازار څخه کم درې زره متاثره دوکاندارانو ته معاوضې رسېدلې، د پاتې کسانو معاوضو پیسو لا هم دوی ته نه دي رسېدلې. صوبایي حکومت چې فنډز جاری کړي نو د دوی د معاوضو ویش به پیل کړي، خو دوکانداران وایي چې انتظامیه او فوز د سوکالونو نه په بیا بیا ته تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وزورول کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي، ځپلي شوي که حکومت نورې ورته خپلې منظورې شوې معاوضې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کوز ویلی وزیرستان کې ځایي خلکو له تیرو پنځو ورځو راهیسې د پوځي کیمپ مخې ته احتجاجي پرلت غځولې ده، غوښتنه کوي چې د شخصي سکول تختول شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دې زر تر زره خوشی کړل شي. په دغه اړه پوځي چارواکو لسنه دی ویلي، خو پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او دغه دره خوشی کولو لپاره ګامونه اخلي. نور معلومات اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې پنځه ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شی پالتۍ وهلې دي او غوښتنه کوي چې د ناپیژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
دیوانا سیمه پوځی کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شي نوست یو طالب علم سوغوښتنه کوي دا هم ور وایي.
مون مسلمان دا ایک بینگ اسٹوڈنٹ نی دے ریاست تو یا دے انتظامیہ نا دا سول دا ریکویسٹ دے چی دل کا دا یو پرنسپل نا دا چی پدا من میں حملہ ہو شکل دا دے وزیرستان با کیارتا اچاول دی اکور دو چی دے دے پرنسپل بازیاب کو صحیح سلامت شکل کے دے روری ہوتا احتجاجی جی کی مدر نہ دو داغا تین زیر زینا نستا دو دل کا پرنسپلون پدا کے نستی پدا کے سٹوڈنٹس ہن نستی.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشوله په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپیژندلې وسلوالې له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یو دا دوي چې د راونې میاشت په اګست 13 ناپیژندلې وسلوالې د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول راون و. تر دا وخت پورې چا د پرنسپل رحمت الله وزیر د تښتولې ذمهوري لیا قبیله کړې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو د اشتیاق مسید راپور هم واورېد. او په خیبر پختونخوا کې د روانو سیلابونو او طوفاني بارانونو په نتیجه کې زی په ځای باندې هسپتالونو ته او د روغتیا مرکزونو ته هم تاوان رسېدلی دی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار شبیر جان د خیبر پختونخوا د روغتیا د څانګې د یو مشر سره خبرې کړې دي، شاهد یونس سره. راځئ چې دا خبرې وو.
دی وخت کې موږ سره تقریبا شپېته بی ایچ یو زیاده واړه لیول هسپتالونه چې هغې کې لږ لږ ډیمیجز شوي دي او پکې درې هسپتالونه داسې دي چې هغې کې لږ زیات زیان شوی دی. نو باقي ماینر چېرته دیوال پریوته چېرته کې اوبه نه نوتې روانې کړې دا ټوټل درې کم شپېته دي او باقي درې کې زیان زیات دی. بحاله د پاره د هغې موږ دې وخت کې اسسمنټ کوو چې د ډیمیج څه سټیټس دی او اکارډنګلی واړه واړه ډیمیج چې دي هغه خو موږ د خپل ریسورس او که زیات کم ډیمیج یا بیا موږ د هغې دپاره باقي د سکیم جوړو دي. نو موږ خو لګیا یو په باقاعده په ډیلی بیسس باندې هر ماښام موږ د دې نه رپورټس وملو د دې د کمی او چې کوم د دې ضروریات دي او د هغې مطابق موږ دې سره باقاعده موږ لیږو نن پورې کو الله فضل دې داسې څه کمی نشته. ور سره روان چې کوم نور کوم کمیونیکیبل ډیزیز دی هغې د مخنیوي دپاره هم موږ لګیا یو سټپس هم اغېست دي. خپل زموږ چې کوم د ډسټرکټ ډیزیز سرویلنس ریسپانس سیستم دی پروینشل ڈی ایس آر یو دی دا ټول ایکټیویټ شوي دي او په ډیلی بیسس رپورټنګ کېږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کیدلی شئ.
د مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پرون ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله په ټولو صوبه کې د وژل شو شمېره د 303 نوې اوړېدلې ده چې له 200 زیاتې یوازې له بندر سره تړاو لري. په دغه موضوع باندې د خیبر پختونخوا د وزیر الله د روغتیایي چارو سلاکار احتشام علي زمونږ د همکار شبیر جان سره خبرې کړې.
د دې سره سره زه تلم ما وته موبایل هاسپټل بوتلل ما وته چې کم دینو میډیسن یوړل بیا دا غینه علاوه مختلف کو تاسو لاړ شئ وګورئ نو شکر الحمدلله زما په هاسپټل کې به تاسو ته د میډیسن کمی نه د ډاکټرز کمی بنی خامونګه په دې سره سره میډیکل کیمپس چې کم دینو هغه هم قائم کړی دي په مختلف پارټس باندې 150 بیډډ ایمرجنسی هاسپټل زوم دي. تاسو ته مې وی کو تاسو ته تاسو یو دغه په نظر رالو چیرې دی دې کې کمی دي مونږ ته چې کم دینو ټس کراول ان شاء الله تاسو ته بدل ریسپانس پته لګي.
سر په سیلاب ځپل علاقو کې د خوراک وروسته صحت رپورټ استول مختلفې بيمارۍ راغلې شو وايي بيمارۍ لکه د سترګو بيمارۍ د پښتو کې سرونه راغلي دغه وايي امراض مخنیوي لپاره
دغه چې سونه تاسو ته پته راځي کله سیلاب راشي بیا سیلاب نه پس چې کوم بيماریا نه چې کوم دینو هغه پیدا کیږي نو هغه لکه پای کې چې کوم دی ډایری را پاغي کې چې کوم دینو دغه د سترګو بيماری د خارخ نو مختلف بيماریا نه چې کوم دی مونږه دا سه اوکل چې زمونږه کم التا زمونږه ډاکټر حضرات تي نو مونږه هغه ته وی چې تاسو مونږ ته اوس دا وای چې په دې ټیم کې مونږ به تب کم کم میډیسن پروواید کوو هغه مونږ ته ډیماند راولې کو هغه مونږ ته لیست راولې کو چې جی دا دینه پس په دا میډیسن دلته زمو په کاری هغه میډیسن مونږه هغه ته په وافر مقدار کې چې کم نه نو پروواید کړی دی او هغه لګیا دی داګه مطابق نن چې کم اوس راتنه منو تقریبا 160 160000 یا 150000 بالکل د خیبر پختونخوا گورنمنٹ چکم دے دین مخکم پدی باندې کار شروع کړي د خیبر پختونخوا گورنمنٹ لګیا دے چې په کم ځای کې مطلب داري چا سوک راغلی د پسین کې کنستراکشن کړي سوک راغلی د اوبو او نالے د پاغي کې کنستراکشن کړي نو په هغه باندې بالکل کمپرومایز نشته دے هغه چې کم دے د چکل ته د اوبو لار بند کې نو جلاره بند کې نو اوټومیټیکلی به نقصان کیږي نو په هغه باندې کار روان دي.
اوس دې کدا پته ملګی را د ټمبر ما کې عادت ډیر زیاتونه کټ شي دي په وګورو دي دغه لپاره سره چې وجه د سیلاب راتو دا هم
ګوره دا بالکل پدې کې مختلف وجوهات دي او یا کو د ټمبر ما پیره سوکم چې الیګل کار کوي سوکم چې د قانون مطابق کار نه کوي د خیبر پختونخوا ګورنمنت د هغه سره بالکل کمپرومایز نه مهرباني سره.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات آسان شي.
اوریدونکو څنګه چې موږ د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د جنگونو بې قرارۍ او قدرتي آفتونو له کبله د ټلیفون او کمیونیکیشن نظام چې دی خراب دی زمونږه چې کوم نشریات کیږي یا کوم تکنیکی ستونزې دي نو په دغه اړه باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ. تاسو په دغه ایپ باندې زمونږه ټولې خبرونه چې دي نو اوریدئ شئ. د دې سره سره که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو .com ته تللی شئ. زمونږ خبرونه موري دي شي زمونږ همکاران چې د سیمې نه کمی ویډیوګانې یا ځنګړي راپورونه را لګي هغه هم کتل شي لوستل شي او کو غواړي چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او نیوکه موږ سره شریکي کړي نو هغه هم د دغې لارې کول شي. دروان خبرونه نمایته رسیدلی او اوس ته دی وخت مهم خبرونه اور د باجوړ د ترخو کلی بیکور کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د باجوړ ډیپټي کمشنر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په ترخو سیمه کې عملیات سرته رسیدلي دي او خلک خپل سیمو ته ستنېدي شي. په بلوچستان کې د مسافر لیږدونکي بس او پیکپ ګاډو ترمنځ په ټکر کې 9 تنه وژل شوي او 2 جوبل شوي دي. مرستندوی ادارې وایي چې پیښه نن سهار مهال کراچی تا پسیر ما وڑو کی خار او تل کی شوی دا. پولیس وای چې وسلوالو په بنو کې د فوج او پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو سرتیری وجلی. تر اوسه چا د دواړو بریدونو ذمہواری نه ده منلې. د تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیره 19 ته رسیدلې ده. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن په اسلام آباد کې د فوج د مشر جنرال عاصم منیر سره لیدلی او ورسره د سیمه ایز امنیت او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بارنو چارو وزیر د پاکستان او چین د شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره د چهارشنبې په شپه ناوخته پاکستان ته رارسېدلی و. او بیجینګ وایي چې د چین ولسمشر به روانه میاشت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین په ګډون د شلو څخه زیات حکومتونو مشرانو کوربتو وکړي. اوریدونکو دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییزه او نړیوالو چارو ترازو په داسې حال کې چې روسیې په یوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی. د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له لویدیځو متحدینو غوښتنه کړې ده چې د 10 ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکراین کې د اوربند لپاره هلې ځلې روانې دي خو لا تر اوسه پکې څه بریالیتوب مخې ته نه دی راغلی. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د یوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د 10 ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې لپاره د زمینی برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکی په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي. موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکي په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د یوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د یوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والي میروسلاو بلیتسکي وویل چې دا یوه ملکي فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالی بر ډوله په 2 توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکي تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونې رئیس انډي هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید وو. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکه ولګیدل شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفټ کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکنه نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ټرمپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یوه لوبډله عالي دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري د ګټلو هیڅ چانس یې نشته. د تېرې دوشنبې په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکراتو وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپلې غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستې وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره یې سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به ورباندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
دا مشال رادیو
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکې او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته د تړلو خبرداري ورکړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کې شوې دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو مشر مولا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز حکم ورکړی دی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله اینوم پر راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی ایستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه ده ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي. مګم لا تر اوسه هېڅ چاته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید.
د کابل ښار د ومناهي اړوند مدرسې وې زده کوونکې هم چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80 درصد درس ها درس مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی و او پاتې 10 سلنه یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا د نور نه وي.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وي او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد یم چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدرسې
لولي مدارس هغه بند کړل او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضی به لوستل کېده د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده هغه محدود کړی دي هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی هغه لکه څه محدود کړی دي لکه کوم مثال چې دی په ننګرهار کې د المحسنات نجونو مدرسه ده
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او انجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې سوې او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه سوې چې د انجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بنده کړي راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولي دي د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی ځینې مدرسې پخوا بندې سوي ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده د طالبانو حکومت د مشر لخوا ان د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خپرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولی تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 15 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 اوریزه لوبې پیل شوې دي د لوبو په اول ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپې تمنډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدې تفصیل نجیب الله الوخیل
د اګست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 50 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک سپینغر بند امیر آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی سهیل زرمتی او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل د آمو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیعالله شینواري ښه توپوهنه وکړه خو نور توپوهونکي ونتوانېدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو غوی لوبيږي او څومره چې ترې هلي دي هغه سي هغه ځوانان خلو بيږي هم خپل پرفارمنس هم کوي که په توپ چونه کې که توپ هنه کې
د اول ورځ په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سره ډېرې منډې جوړې کړې نو موړي وویل
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړل چې زه خپل دا ټول دینس کرکټ د ملګرو ته ورکوم دا کوم چوپنرانو خو د دین علاوه ما الحمدلله د الله فضل سره مډر کار کړو او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورس په ترقی روان دي او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې سلی کې د چاچی خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي نو دماغه مطابق دا یو کال کې لکه خپل خوري کومه او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کې خېلو به تر سره کوم مار وخم دا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي او پاغي الحمدلله دغه د اول ځل لیکه مې شوم پکې
سپین غار لوبډه د ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمه وکټي واسطه چې په نتیجه کې مقابل لوبډه لونه توانه ده تر څو ځونه هدف ته ورسوي
او په نړیوال دګر کې موږ چې لوبي ګو همیشا د غړ غړ پلیران سره کینو اته خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو دغه کوم مشوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي نو ما غا ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو اوس کوم نوی ځوانان راغلي د دې لپاره د خاپو شونټي دا چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو ګسپینران اسپینران سره خپل ورایټیان ور د خایو او که بیټسمنانی بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو اما غی
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لست اې د 15 ورځې سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي د کرکټ بورډ اساسو هیله خوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډیر شمیر کې ننداره چانور شي
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیک
د خیبر انتظامی چارواکو پولیسو مقامی خلکو ته د خیبر درې په لو الارا په سفر کولو کې د احتیاط ویل دي ویزا تکړه ده چې هلته په ځینو سیمو کې د سیلابونو امکان دی نو په لوی سړک په سفر کې د مسافر او مال لونکي ګاډي او ډرایوران له احتیاطه کار واخلي او خلک دې له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې و.
د خیبر انتظامی چارواکو پولیسو د خیبر درې په لار سفر کوونکو خلکو ته احتیاطي تدابیر خپلولو امر جاری کړی. دوی ویلی چې په دې لار باندې خواوشا وو ځینو کې لوی سیلاو خطر موجود دی او په کار دی چې افغانستان ته تجارتي مالونه وړونکو ګاډو ډرایوران مسافر او ځایو سیدونکي پرې د تګ راتګ په وخت له احتیاط نه کار واخلي او زیاتو بارانونو په وخت پرې د سفر کولو نه ډډه وکړي. دوی ویلی چې د بیړني حالاتو په وخت مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ټیمونه ګمارلي او د لوی مشینری بندوبست هم کړای خو تر اوسه په خیبر کې روانو بارانونو کوم لوی زیان نه دی اړولای. بل پلو ځای خلک ویلی چې په دې سړک باندې د پلونو پر ځای فرشونه جوړ شوی او خوړونو اوبه پرتیریږي او په تیر وختونو کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولی دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر مراد حسین پردي مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی په دې لار باندې د فرشونو د پاسه پلونه جوړ کړل شي.
عوام چې نقصان برداشت کوي په دغه شکل کې بارون نو شي نو زیاد چرے کنا خوڑون رو وزی داغے پا وجہ باندے چرے کنا ٹریفک پر روانے کی مشکلات پیدا شی بلکل نظام زندگی چرے دو کنا دا قسم لہو دری گی کم دا پلون چی دی دا ہو انتہائی چونکہ پاک افغان شہرہ دو تگ را تگ کئی دا تجارات تو او دا چو ملکونو چرے دا مین شہرہ دو دخ پا وجہ باندے چرے کنا دا خلکو دیر کاروبار و جن روان دے خود بد قسمتے نا حکومت چرے کنا دخ طرف تا توجہ نشتا دے بل طرف تا منگور تا دا تجویزم پیش کری ہو چکا چر تا بارانی ڈیم جوړ شي او د بارانی ڈیم دا اوبه چې کم ضایع کیږي نو د خپل ځوابندم چې کنا چې کم خړ روزي چې کم سیلاب را درومي نو دا به چې ډیر کافی حد پورې کافی حد پورې به دا شی رہی سار شي.
د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کونسل په اجلاس کې په دې مسله باندې قرارداد هم منزور کړای او چارواکو ته ویلي چې په دې لار باندې دی پلونه جوړ کړل شي.
تحصیل کونسل بدی حوالے سره قراردادونه هم پاس کړی دی متعلقہ خلکو ته مونږه لګلی دغه روډ چې د این ایچ ای دا د دوی ذمہواری ده. دین علاوه مونږ د ورلد بینک د خیبر پاس اکنامیک کاریډور د پاره شکومې سرویګانې یا مونږ نه کوم رائے اخلي فیډ بیک اخلي نو هغه کې هم مونږ دغه رائے ورکړی دی چې که تاسو لیفت رائټ سره کار کوئ نو په دغه شارا باندې دغه پلونه دا کازویز د جوړ شي چې لیاراون کی تجارتی خلق آئندہ کې د نقصاناتو نه او د وخت ضایع کېدو نه بچ شي.
د سرکونو جوړولو کمی ادارې نېشنل های وی اتورټی د خیبر ضلع ډیپټی ډایرکټر عابد ضیا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په دې مسله باندې اسلام آباد کې خپل مرکزی دفتر ته سپارښتنې ورکړي، خو تر اوسه کوم ځواب نه دی راغلی. له پیښوره تر تورخمه د خیبر درې خواوشا څلور څلوېښت کیلومتره سرک د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې USAID په مالی مرسته جوړ شوی، خو ځایي ولسوایي چې سیلاب نه بچ کېدو لپاره پرې څه انتظامات نه دي برابر شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو سر اسلام آباد تا چرد چې سلګون افغان کډوالی کورنۍ لخپل کورنو تر استل کېدو وروسته د غخار جی 6 سیمه یو پارک ته پناه وړه ده. یو شمیر کورنۍ وای چې د دوی د کورنو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو لامل دوی له کورنو استلی او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیا او پرتا په دغه پارک کې شپې ورځې تیری. دوی دا هم وایي چې هر شی بعد د استلو له خطر سره مخ دي. تفصیل په دغه راپور کې اور.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ
نمیخوام کچه کنم. رقیه رضایی در پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که او افغان کدوالا دا چه لخپل زوی سر یوزای لحقو سلگون و کورانه سر یوزای سوی چه لکور ترستل ورست تایی در دغخار در جیشپک سیمه یو پارک تایی پناه وڑی دا. نموڑی وایی چه در کور مالکی لکور استل او وست لسرپناه پراتا پا دیر سخت وزیاد که پا دی پارک په یو خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې په اسلام آباد کې په اوکراین کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اگست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل:
دا
پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوي. دوی موږ له خپلو کورونو راویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمن دی وبل افغانه کډواله ده چې خپل ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې، هم ورته شکایت کوي:
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهرم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. میړه مې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځونکي لمر لاندې تیروو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالی دي. پخو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان د حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل: وویل
یو ان سی آر کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر یو ان سی آر سوي دي له ډیپورټ کېدو نه خلاص شي کوششونه روان دي ان شاء الله تعالی چې مثبت نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي پخواني امنیتي ځواکونه مدني فعالان د ښځو او بشري حقونو فعالان خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو اقتصادي ستونزو تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخ ته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هره شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د خیبر قبایلی د خیبر سیمې قبایلی مشر او د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر کوکی خیل له زندانه خوشې کړل شوی دی. د نوموړي وکیلان وایي چې نوموړي د اګست په 16مه په پېښور کې د یوې سرکاري ادارې له ودانۍ خوشې شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د ملک نصیر کوکخیل د مدافعی وکیل جنید خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په موکل له خو او شاش پاردس اف ای آرونه درج شوی او په ټولو کې ضمانتونه منظور شوی وو خو د جون په 13مه نیټه لاټک جیل څخه غایب کړل شو او نن د اگست په 16مه نیټه بازیاب شو او خوشا کړل شو.
ارینا پس دې سره نور داسې اف ای آر یا داسې د مقدمه پاتې نشوي چې په ملک نصیر باندې
ملک نصر کو کی خیل حجرے تھا پر رسیدو خپل احساسات صدا سے شریک ڈل
ټول کم شکریہ ادا کوم بیا خاص کر تا جوادہ جی چې ډیره منډه ای ولی او اسراش وی شاجو ګل جی دغه چې زه ولته په جن کې خبرې هم خو بس الله نو مزره او بس مونږه غا رزق ولته نکړو او ان شاء الله تعالی کا خیر ده لانی من دا شان ته ټول او دې ورونو مونږ مشر ور چکم دی پښتون یې شکریہ ادا کوم.
د پښتون قومي جرګې مرکزی ویان د ملک برکت کوکخیل مشال ریډیو ته ویل چې ملک نصیر کوکخیل یوازې د پښتون ولس غږ پورته کړی و نو ځکه ورته خواوشا اته میاشتې د بند سزا ورکړل شوه.
ملک نصیر هم چې کوم د نور جرم نه و صرف د خپلو خلکو دپاره د حق آواز پورته کوو د پښتون دپاره د حق آواز پورته کوو خپل وطن دپاره د حق آواز پورته کوو حتی چې د پاکستان د مظلوم عوام د پاره د حق آواز پورته کو او په دې بندي شو او په دې گرفتار شو او اول چې څومره د دوی د وسه کېدل د قانون استعمالولو نه کار واخستو چې کله د قانون د استعمال ذریعہ ختم شوه بیا نیخ منغه غیب کو او د مذاکراتو په نتیجه کې راخلاص شو او دا سه چې کوم د مزاحمت هم روانو کوششونه هم روانو احتجاج هم روانو او په اخر کې د مذاکراتو په نتیجه کې راخلاص.
د پاکستان ریاستی ادارو او پولیسو لا د ملک نصیر کوکخیل غیبولو او د ده خوشی کېدو په حق لا څه نه دی ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملک نصیر کوکخیل د 1400 دروغجنو مقدمو له امله خواوشا 240 ورځې په زندان کې تیرې کړې او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوی خو خپل سر یې چاته ټیټ نه کړ. ملک نصیر کوکخیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 14مه نیټه پولیسو له جمرود نه گرفتار کړی و او په ده باندې په مختلفو موقعو باندې د ریاست ضد ویناو په تور او په جمرود ریګیل المکې د پښتون قومي جرګې د ملاتړ په تور یو شمېر اف آی آرونه درج کړي وو. چې په هغې کې د قتل او ترګرۍ دفې هم شاملې وې. د پښتون کامی جرګې غړو ویلي چې د ملک نصیر کوکخیل راخوشي کولو لپاره نه یوازې د ده لیګل یا قانوني ټیم هڅې روانې وې، بلکې کورنۍ غړو یې د سیاسي مذاکراتو لار هم خپله کړې وه او د دې ټولو کوششونو په نتیجه کې خوشی کړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.